الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سجدي فضائل دعای عطار یا رب المصطفی سوک چدار سالا د سجدي فضائل ولولي یا ووري هغه ته د سجدو خوندونه ور عطا کی او د هغه مخ په دنیا او په آخرت کې روخانه کی آمین بجاه خاتم النبيين صلی الله علیه و آله وسلم. د درود شریف فضیلت د آخری نبی رسول هاشمی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ته چې د منځ نه پس د حمد او د ثنا او د درود شریف دستون کې تا د مدینه منوره سرکار صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې دعا کوا قبلیږي با، سوال کوا درکړی کیږي با. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د بخنی نسخه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کم بندہ چھ دا سجدے پا حالت کے درے کرتا دا اوئی چھ یا رب اغفر یا رب اغفر یا رب اغفر چھ کل آغا خپل سر پورتا کئی نو دا آغا مغفرت یعنی بخن بشوی وی. دا دعا دا نفل منز پا سجدو کے لولی یا دا نفل نا علاوہ دا اللہ پاک پا نعمتونو باندے دا سجدے شکر پنیت سجدو کئی او پا آغے کے دا او چ سمرا جائز دعاگانی غواڑی نو کولی شی. یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پس سجدہ کے ڈیرے دعاگانی کوی. دا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے بندہ دا سجدے پا حالت کے خپل رب کریم تا ڈیر نزدیوی زکا تاسو په سجده کې په کثرت سره یعنی ډېرې دعاګانې کوئ. شرح حدیث د قرآن کریم مشهور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه د دې حدیث پاک لاندې لیکلی دی چې رب کریم خو مونږ ته هر وخت نږدې دی خو مونږ د هغه نه لرې یو. البته د سجدې په حالت کې زمونږ د هغه خصوصي قرب یعنی خاص نږدېوالی نصیب کیږي، ځکه دا قرب یعنی نږدېوالی غنیمت وګڼئ او چې څه غواړئ نو یې غواړئ. د شکر د سجدې د پاره اودس لازمی دی. د شکر په سجده کې اودس کول لازمی دی او بغیر د شکر د سجدې نه عادتن چې کوم سجدې کولې شي د هغې د پاره اودس ضروری نه دی، ځکه چې دا شرعي سجده نه ده، صرف یو مباح عمل دی، نه ثواب دی او نه ګناه ده. د موږ نه علاوه که په سجدو کې دعاګانې کوئ نو د عربۍ نه علاوه په نورو ژبو کې هم کولی شي. د سجدې په حالت کې په دعا کې کوشش کوئ. د صحابي ابن صحابي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې د مدینې د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چې په رکوع او سجده کې د قرآن د تلاوت نه منع کړی شوی یم زه. په رکوع کې خود رب تعظیم کوئ او په سجده کې په دعا کې ښه کوشش کوئ، ولې چې هغه دعاګانې د قبلېدو لایق دي. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ د دې حدیث پاک په شرحه کې لیکلی دی چې د نفل منز په سجدو کې صراحتن یعنی په صفا لفظونو کې دعاګانې کوي او د نور منزونو په سجدو کې د رب کریم تسبیح او تحمید یعنی پاکی او خوبی بیانوي چې دا هم ضمنی دعا ده، یعنی یو قسم له دعا ده، ځکه چې د رب کریم تعریف هم دعای. بعضې بزرگان دي شوي دي چې هغوی سره په سجده شي او دعاګانې کوي، د هغوی ماخذ یعنی بنیاد دا حدیث شریف دی، ځکه چې سجدې په حالت کې بنده رب کریم ته ډیر نږدې، د دې حالت دعا به انشاء الله الکریم ضرور قبلیږي. تعالی حضرت رحمت الله علیه والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت الله علیه په فضایل دعا کې د قبلېدو 15 وختونو او حالاتو کې شلم دا لیکلی دی چې په سجده کې د دعا د قبلېدو قوي یعنی مضبوط امید دی. د دعا د قبلېدو توفیق ملاویدل د شکر د سجدې مقدمه. د فضایل دعا په صفا 28 باندې د اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه د ورکړی شوی ارشاد خلاصه ده چې د الله پاک په بارگاه کې د دعا او د خواست په توفیق ملاویدو باندې د شکر د سجدې په نیت باندې سجده کوي، ولې چې بنده د سجدې په حالت کې د خپل رب کریم ته د ټولو نه زیات نږدې وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چې بنده د سجدې په حالت کې خپل رب کریم ته ډیر نږدې وي، ځکه تاسو په سجده کې ډېرې دعاګانې کوئ. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. چې څنګه پیدا شو نه سجده یې وکړه. حضرت مولانا نقی علی خان رحمت الله علیه نقل کوي، هغه یعنی د ولادت په وخت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک په بارگاه کې سجده وکړه او وی ویلې ربی هب لی امتی، ترجمه خدایا زما امت زما په وسیله وبخي، یعنی زما امت ما ته راکي. خطاب شو یعنی او فرمایل شول وهبتک امتک باعلى همتک، ترجمه ما ستا امت ستا د اوچت همت په سبب وبخو یعنی تعالی می درکو. بیا پرختو ته د الله پاک ارشاد شو چې اے زما پرختو گواه اوسئ چې زما حبیب خپل امت د پیدا کېدو په وخت هیر نکو، نو هغه به د قیامت په ورځ باندې څنګه هیر کی. رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دا مہر یعنی سٹمپ لکھل یو فرضی حکایت. یو نیک انسان ته چا خپل پریشانی بیان کی، وی ویل چی کم کارم کوم ناغول ټکیږي سو کم. هغه پختنه وکا چی تا مہر یعنی سٹمپ لیدلې دی؟ وی ویل لیدلې می دی. پختنه وکړه آیا ته معلومه ده چې په دې مخر باندې لیکل څنګه؟ وی ویل چې په هغه باندې خو الټه لیکل شوی وي. وی فرمایل آیا دا ویل شي چې هغه څنګه سیده کیږي؟ جواب یې ورکو چې کله لفظونه په سټامپ پیپر باندې ولګی نو سیده شي. وی فرمایل لکه څنګه چې مهر خپل تنده په کاغذ باندې لګی نو د هغه الټه لفظونه سیده کیږي، داسې ته هم اودس وکا او جماعت تراشه او د خپل خالق او د مالک په حضور کې سجده وکا، ان شاء الله الکریم ستا الٹا کارونه به هم سیده شي. د سجده د سلور حرفونو په نسبت په سجده کې د دعا قبلې دو سلور واقعات. اول نمبر حضرت سلیمان علیه السلام او یو زمیدار. حضرت ابو عبدالرحمن دمشقی رحمت الله علیه بیان کړي چې حضرت مکحول دمشقی رحمت الله علیه فرمای د الله پاک خوږ نبی حضرت سلیمان ابن داود علیه السلام د وختونه په جوړه کړې شوی او چټای باندې تشریف فرماو او د اغوی اصحاب د اغې نه ګیر چاپیره ناست. اغوی حوا ته حکم وکړو نو اغې چټای بره پورته کړله. پیریان او انسانان د اغې نه مخکې روانو. مرغۍ پر مرغو پر سورې کړو. یو زمیدار په پټی کې کار کولو. هغه په زړه کې ویلې که حضرت سلیمان علیه السلام زما مخې ته وي نو ما به اغې ته دا درې خبرې کولې. الله پاک حضرت سلیمان علیه السلام ته وحی فرمایله چې د زمیدار خواله لاړ شه. هغوی په اس باندې کېناستو او د هغه خواله یې تشریف یوړو او وی فرمایل ای زمیدارا زه سلیمان یم، ته چې څه پوښتنه کول غواړې نو ویکا. زمیدار عرض وکړو تاسو زما د زړه د ارادې پته څنګه ولګوله؟ ارشاد یې وفرمایلو چې الله کریم ما ته د دې علم راکو. زمیدار عرض وکړو ما په دې باندې یقین وکړو. لومبۍ خبره دا ده چې په خدای مې د قسم وي کله چې ما تاسو په نعمتونو کې ولیدلی نو ما ځان ته وویل چې د حضرت سلیمان علیه السلام تیر خوندونه او نعمتونه دا ختم شي، خو زه چې په کم محنت او ستړیوالي کې پرونو ما نو ام هغه شان نه نمیمه. خو حضرت سلیمان علیه السلام هم تیر خوندونه بیا نه مخصوصی او زم تیر تکلیفونه بیا نه مخصوصومه. حضرت سلیمان علیه السلام چې دویمه پوښتنه وکړه نو هغه عرض وکړو ما ځان ته دا وویلې چې حضرت سلیمان علیه السلام به هم په دې دنیا کې همیشه نه پاتې کیږي او زه به مړ کېږم. ارشاد یې وفرمایل ته رښتیا وویلې. زمیدار عرض وکړو درېمه خبره صرف ما د خپل ځان د خوشحالولو دپاره وکړه چې د قیامت په ورځ به د حضرت سلیمان علیه السلام نه د دې نعمتونو په باره کې پوښتنه کیږي او زما نه به پوښتنه نه کیږي. دای چې واورېدل نو حضرت سلیمان علیه السلام د اس نه راکوشو او سجده وکړه او په جنا جړای د الله پاک په بارگاه کې عرض وکړو چې ای زما ربا که ته جواد یعنی د ټول نه زیاد د جود او کرم والا او د بخل نه پاک نه وي نو ما به ضرور تا ته د دې نعمتونو د واپس اخیستو سوال کولو. یعنی عرض به مې کولو چې خپل نعمتونه د واپس واله. الله پاک وحی وفرمایله چې ای سلیمان د سجدې نه خپل سر راوچت کا ځکه چې زه د خپل بنده نه په راضي کېدو کوم نعمت هغه ته ورکم د اغه حساب ته ناخلما. د الله رب العزت ته په اغه باندې رحمت وي او د هغه په وسیله د زمونږ به حساب بخنو شي. امين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه واله وسلم. تو به حساب بخش که هي به شمار جرم دیتا هوا ستا تجھے شاه حجاز کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دویم نمبر په سجده کې د دعا کولو نه پس ازادی نصیب شو. د حضرت جعفر خلدی رحمت الله علیه نه منقول دی چې ما د حضرت خیر النساج رحمت الله علیه نه پوښتنه وکړه چې تاسو د خیر النساج په نوم څنګه مشهور شوی؟ آیا تاسو نساج وی؟ یعنی د کپڑے جوړولو کار بم کولو؟ وی فرمایل چې نه، بلکې د دې وجه دا ده چې ما د الله کریم سره وعده کړې وه چې چرې به هم د خپل نفس په خواهش باندې تازه کجوري نه خورم، او تر ډېرې مودې پورې په خپل وعده باندې قایم وم. یو ځل نفس مجبوره کړم او ما څه کجوري واخیستې او د خوړلو دپاره کېناستم. لا مې یوه کجوره هم خوړلې نه وه چې یو کس ما ته په غصه غصه کتل. بیا هغه زما خواله رالو او ویې ویلې، اے خیره، ته خو زما را تښتېدلی غلامې. په اصل کې د هغه کس یو خیر نومې غلام و کوم چې ترې تښتېدلی و، او هغه کس د غلط فهمۍ په وجه زه خپل غلام وګڼلم. او که رښتیا خبره وکړم نو زما رنګ هم د هغه د غلام په شانته شوی و. ډېر خلک راجمع شو. څنګه چې هغوی زه ولیدم نو ټولو یو دم وویلې، په الله پاک مو دې قسم وي دا خو ستا غلام خیر دی. زه ډېر ښه پوه شوم چې ما ته د کوم جرم سزا ملاویږي. هغه کس زه خپل غلام وګڼلم او دکان ته یې بوتلم. هلته د هغه نور غلامان هم موجود و کومو چې تارون نه کپڑے جوړولې. زه چې ولیدم نو نورو غلامانو وویلې، اے خرابا غلامه، ته د خپل مالک نه تښتې، ځه دلته راشه او هغه کار کوه کوم چې به تا کولو. بیا مالک ما ته حکم وکړه چې لاړ شه او پلانکۍ جامې تارون نه تیارېږه. څنګه چې ما کپڑے جوړولې نو داسې محسوسه شوه چې ګنې زه ډېر ماهره کارګر یم او د تیرو ډېرو کلونو راسې دا کار کوم. نو ما د نورو غلامانو سره په شریکه ښکار شروع کړو. هلته په کار کولو چې ډېره موده تیره شوه نو یو شپه ما ډېر نپړونه وکړل او ټوله شپه مې په عبادت کې تیره کړه. بیا سر په سجده شوم او دا دعا مې وکړله چې ای زما پاکه پروردګاره، ما معاف کړه، زه به بیا چرې هم خپله وعده نه ماتوم. ما همداسې دعا کوله چې کله سحر شو نو ومې کتل چې زه خپل اصلي شکل ته واپس راغلی وم. نو زه پرېښودی شوم. په دې وجه زما نوم خیر النساج، یعنی جامو جوړولو والا خیر، دا جوړ شو. دا الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغې په وسیله دې زمونږ بې حساب بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. چاہتے ہو تم دعا اللہ فرمائے قبول، گر کے سجدے میں دعا مانگو ہو رحمت کا نزول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درین نمبر واقعہ خوراک ملاوش. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ یو زل په زنگل کې وو چې ناڅاپه یو کس ملاوش د کوم په لیدو چې د اغوی په خپل زړه کې ناخوښي محسوسه کړه. هغه کس وویلې، زه نصرانی راهب یم، یعنی تارک الدنیا عیسائی یم، او دروم نستاسو په صحبت کې د پاتې کېدلو دپاره حاضر شوی یم. هغوی ته په زړه کې د پیدا شوي ناخوښۍ د حالت راز معلوم شو. هغوی راهب ته وفرمایل چې زما سره د خوراک سکاک هیڅ څیز نشته، اسې نه چې ته په تکلیف کې شي. هغه وویلې، یا سیدی، یعنی ای زما سرداره، په دنیا کې ستاسو ډېر شهرت دی، تاسو ډېر مشهور یې، او تاسو تر اوسه پورې د خوراک سکاک په فکر کې دای چې واورېدل نو هغوی هغه ته په صحبت کې د پاتې کېدو اجازت ورکو. وو ورځې بغیر د خوراک سکاک نه تېره شوې. هغه وویرېده او ویې ویلې، اوس معامله زما د برداشت نه وتلې ده، د خوراک سکاک څه انتظام وکړئ. حضرت ابراهیم خواص رحمت الله علیه سر په سجده شو، د الله پاک په بارگاه کې عرض وکړو، یا الله پاکه، دې غیر مسلمه زما په باره کې ښه ګمان وکړو، زما عزت ستا په لاس کې دی، ما د دې غیر مسلمه په مخ کې مرسوا کې. د دعا کولو نه پس چې کله د سجدې نه سر راپورته کړو نو یو تالی موجود و په کوم کې چې دوه ډوډۍ او د اوبو دوه لوښي پراته وو. د خوراک څکاک نه پس هغوی دواړه د هغه ځای نه روان شو. د نورو اووه ورځو تېرېدو نه پس چېرته ایسار شو، هغه راهب چې کمو هغه سر په سجده شو او دعا یې وکړله، د سترګو پرب کې یو تالی ښکاره شو په کوم کې چې څلور ډوډۍ او څلور لوښي اوبه پرتې وې. هغوی حیران شو. خپل دا ذهن یې جوړ کړو چې د دې نه به څه نه خورم، ځکه چې دا خوراک د یو غیر مسلمه د پاره راغلی دی. خو ها وویلې، حضور، خورئ او دا دوه زیرې هم واورئ. یو خو دا چې زه اسلام قبلومه، په دې ویلو هغه د شهادت کلمه وویل او مسلمان شو. دویم دا چې د الله کریم په نس تاسو ډېر لوی مقام دی. ما په سجده کې دا دعا وکړه چې الله پاکا کچر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په حق باندې رسول دی، نو ما ته دوه ډوډۍ او دوه ګلاسه اوبه را تاکړه، او که ابراهیم خواص تا ولی وي نو نور دوه ډوډۍ او دوه ګلاسه اوبه راکه. د دعا کولو نه پس چې ما څنګه د سجدین سر روچت کو نو د خوراک دا تعلیم موجود و. حضرت ابراهیم خواص رحمت الله علیه د دې اورېدو نه پس خوراک شروع کو، او الحمدلله هغه نوی مسلمان شوی د ولایت اعلی درجې ته ورسېده. د الله رب العزت په اغوی باندې رحمت وي، او د اغوی په وسیله د زمونږ به حساب بخنو شي. امین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. خوب سجده میں اے بایو گڑگڑا کر دعا، کام بن جائے گا تیرا از طفیل مصطفی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلورم نمبر واقعہ، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ پس سجدہ کی دعا اکڑا. حضرت شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ چپ دنیا کی انخت یعنی دنیا دار کس اولی دو نو سر پس سجدہ شو اغیدہ دعا اکڑا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. یعنی دا الله پاک شکر دے کم چې ماته د دې مصیبت نه عافیت راکو په کوم کې چې ته اخته کړی، او ماته په ډیر مخلوق باندې فضیلت راکو. دا الله رب العزت په اغي باندې رحمت وي، او دا اغي په وسیله دې زمونږ به حساب بخنو شي. امین بجاه النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. د دنیا او د دین په هر مصیبت کې د اخته کیدون کې پلیدو دا دعا لولي. د دې واقعې د نقل کولو نه پس د قران کریم مشهور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه لیکلی دی، دا دعا چې د هر دینی او دنیاوی مصیبت زپلی پلیدو ولستل شي، نو ان شاء الله الکریم لستون کې به د هغه مصیبت نه بچ شي. دا دعا د ترمذی شریف په حدیث نمبر 3343 کی بیان شویدہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ د دې حدیث پاک لاندې فرمای کہ هغه جسمانی وی لکه برګېړون والے یا بل څه بیماری، یا مالی وی لکه قرض غریبی د رزق تنگی وغیرہ، یا دینی وی لکه کفر فسق ظلم بدعت وغیرہ، ارز دا چې د هر مصیبت د پاره دا دعا اثرناک ده. دا دعا د ډېر پورورو ویل شي چې هغه غمزفلې وانوري گنی پدی با هغه خفشی. دری بیماریانی ناخوخ هم گنی. دری قسم بیماریانی اول زقام، دویم خارخ، او دریم آشوبی چشم اندسترگو خوگیدو چکم بیماری دا. پا دی که دا اخته کس پلی دو دی دا دعا نلستوی کی. دا دی بیمارو پا پایدو بیاناولو که علی حضرت رحمت اللہ علیه فرمائی چی دا حضور سر ولی عالم صلی اللہ علیه و آلیه وسلم حدیث تی چې درې بیماری مکروه مساتی یعنی بدی مګنی. اول زکام چې د دې په وجه د ډیرو بیمارو جړلې پړې کی. دویم خارخ چې په دې سره د سرمنی د مرزونو لکه جزام یعنی برګې وغیرہ د دې مخنیوي کیږي. او دریم نمبر آشوب چشم نابینایی یعنی ړوندوالی دفع کوي. هر برائی سے تو بچا یا رب، دے دے امراض سے شفا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د سجدو په کثرت د درجو اوچتیدل. تابعی بزرگ حضرت معدان بن ابو طلحہ رحمت اللہ علیہ بیان کئ چې زه د صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سره ملاو شوم، نو ما عرض کو ما ته داسې عمل اوخای کوم چې زه وکم نو د هغې په برکت الله پاک ما جنت ته داخل کی، یا ما داسې ویلی چې ماته د الله پاک د ټولو نه خوښ عمل اوخای. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ خاموشه پاتې شو. ما بیا پوښتنه وکړه، اغوی بیا خاموشه پاتې شو. ما چې کله په دریم ځل پوښتنه وکړه نو وی فرمایلی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه په دې باره کې پوښتنه کړې وه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو په کثرت سره سجده کوا، ځکه چې ته کلم د الله پاک د پاره سجده کې نو الله پاک بستا یو درجه اوچتی، او د هغې په بدله کې بستا یو خطا معاف کوي. په یو روایت کې دا هم دی چې الله پاک د دې په سبب د سجدې کوونکي د پاره یو نیکی لیکي. د سنت د ادا کولو جذبه. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه د لومبی حدیث پاک په دې حصہ چې ما په دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه کړې وه. د دې د لاندې فرمایي، یعنی ما هم د حضور صلی الله علیه و آله وسلم نه درې کارته دا پوښتنه کړې وه. درې کارته سرکار صلی الله علیه و آله وسلم خاموشه پاتې شوی او په دریم ځل یې دا جواب را کړی و، په دې سنت باندې په عمل کولو زه هم دوه ځله خاموشه پاتې شوم. د حضور صلی الله علیه و آله وسلم دا خاموشي د پوښتنه کوونکي د شوق زیاتولو دپاره، او د حضرت صوبان رضی الله تعالی عنه خاموشي په دې سنت باندې د عمل کولو دپاره ده. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د اداګان نقل به کولو. مفتی صاحب د حدیث پاک په دې حصہ چې په کثرت سره سجده کوي د دې لاندې فرمایي، داسې چې نفلونه زیات کوي او د قران کریم د تلاوت کثرت کوي، د شکر سجدې ډېرې کوي، د حدیث پاک د دې حصے چې د دې په بدل کې بستا یو خطا ما کړی شي. د دې لاندې فرمایي چې د دینه معلومه شو چې سجده د ګناهونو کفاره ده، او د ګناهونو نه مراد د حقوق الله صغیره ګناهونه، یعنی واړه ګناهونه دي. حقوق العباد یعنی د بندگانو حقونه، دا په ادا کولو سره، او کبیره ګناهونه یعنی لوی ګناهونه په توبه باندې معاف کیږي. په درجه اوچتېدو او په نیکو لیکلو کې فرق. حضرت علامه عبدالرؤوف مناوی رحمت الله علیه یو اعتراض قائمی او فرمایي چې په درجه اوچتېدو او نیکو لیکلو کې څه فرق دی، حالانکه د نیکو لیکلو په وجه باندې درجه اوچتېږي. بیا هغه د دې اعتراض جواب په خپل ارشاد کوي چې درجه اگر که د نیکو لیکلو په وجه باندې اوچتېږي، خو سبب جداوي او مسبب یعنی د سبب نتیجه جداوي، لہذا دا دوا جدا جدا سے زندر شو. ام دا غشان کل دا سی ام کیے گی چد نیکو لکلو پا وجہ درجہ نو چتیے گی، بلکہ بل یو گنا ارانیے گی. دا سجدی اندامونا بد دوزخ دا اورنا محفوظ وی. دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے چد مدینی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، دا سجدی دا نخی نا علاوہ بد انسان طول وجود سیزلیش. الله پاک په دوزخ باندې حرام کړی دی چې هغه د سجدې نخه اوسېږي. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه د حدیث پاک لاندې لیکلی دی چې یعنی د دوزخ اور به د هغه خلقو، یعنی کوم چې مسلمانان به د دوزخ، کوم مسلمانان چې به دوزخ ته ځي، د هغې ټول اندامونه به اوسېږي، خو د هغوی تندي به نه سیزلی شي. بعض شارحینو فرمایلی دی چې د سجدې وماړه اندامونه، یعنی دوان لاسونا، دوان کندی، دوان خپی او تندی با محفوظ وی. بعض شریحین فرمایلی دی چه ددین مراد طول مخته. ددی قول تایید بخاری شریف ددی حدیث و یحرم الله سورهم علی النار، یعنی الله پاک بدا آوی سورتون پا اور باندی حرام کی. اوچت مرتبه د نفس پا مخالفت باندی نصیب کی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه ده حدیث پاک د دې حصے چې په خپل نفس باندې د سجدو په کثرت سره زما مدد وکي، د دې لاندې فرمایي، دا فرمان عمده سه دی لکه څنګه چې طبيب یعنی ډاکټر مریض ته وایي چې زبستا علاج په داسې دوای باندې کوم په کوم باندې چې با تا ته شفا حاصل شي، خو ته پرهیز او زما په خبرو باندې په عمل کولو زما مدد، یعنی زما سره مرسته وکا. او د سرکار صلی الله علیه و آله و سلم خپل په خپل نفس باندې په فرمایلو کې په دې خبره باندې خبرداري ورکول دي چې اوچته مرتبه صرف د نفس د مخالفت په ذریعہ باندې حاصلېږي. د دې حدیث پاک نه دا هم معلومه شوه چې د بزرګانو خدمت کول او په کوم کار کې چې د هغوی خوشحالي وي هغه پوره کول، په حقیقت کې د فضیلت او سعادت حاصلېدو ذریعہ ده. خاص طور د دوانو جانو د سرکار صلی الله علیه و آله و سلم درضا، یعنی خوشحالي خیال ساتل، و د دین او د دنیا د ټولو نه لوی سعادت او خیر دی. د خزیری په اوریدو د شکر سجده کول سنت مستحبه دی. ای د منز عاشقانو، کله چې هم د خوشحالی خبر ملو شي، دو رکاته من شکرانه ادا کول یا د شکر سجده کول پکار دی، یا د دنیا د خوشحالی په خبر اوریدو سجده کولو ته سجده شکر ویل شي. حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې کله به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د خوشحالی خبر را ورسېدو، یا به هغه خوشاله وو، نو د الله پاک شکر به ادا کولو او سجده به کوله. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه فرمای، د شکر سجده ادا کول د مدینه د سرکار صلی الله علیه و آله و سلم ಅದು ಸಹಾಬೈ ಕಿರಾಮ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಂನ ಸಾಬಿತ್ತಿ ಆಯಾ ಮಂಗ ಹಮ್ ಚರ್ತದ ಖುಷಾಲಿಪ ಮುಕಬ್ಬಾಂದಿದ ಶುಕ್ರ ಸಜ್ದ ಅದಾ ಕಿಡಿದ ನಮಲ್ ಫುಜಾತ್ ಆಲ ಹಜರತ್ ನದ್ವಾ ಅರ್ಜುನ ಅವ ಇರ್ಷಾದಾತ್ ಉಗೂರೈ ಅರ್ಜ್ ದ ಶುಕ್ರ ಸಜ್ದ ಸುನ್ನತ್ ದಕ ಮುಸ್ತಹಬ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಸುನ್ನತ್ ಮುಸ್ತಹಬ್ಬದ ಕುಂ ವಕ್ಚದ ಅಬು ಜಹಲ್ ದ ಐನ್ ಸರ ಪ್ರೇ ಕಳೇಶು ಅವ ಸರ್ಕಾರ ಸುಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಾಲಿಹಿ ವಸಲಂ ಬಾರ್ಗಾ ಕಿ ಹಾಜರ್ ಕಳೇಶು ನ ಅಗುಯಿ ದ ಶುಕ್ರ ಸಜ್ದ ಉಕ್ಲಲ್ಲ ಅರ್ಜ್ ದ ಶುಕ್ರ ದ ಸಜ್ದೀನ್ ಯತ್ ಕಪ್ಪು ಮುನ್ಸ್ಕೆ ಉಕ್ಳೇಶಿ ನು ಸಬಾಕ್ ಹೋ ಪಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಇರ್ಷಾದ್ ಇಸ್ ಬಾಕ್ ಪಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಅವ ಬೆಹತರ ದಾದ ಚದ ಮುಂಜ್ ನ ಬೇಲ ಓಕ್ಳೇಶಿ ಬಹಾರ ಶರಿಯತ್ ಕಿದಿ ದ ಶುಕ್ರ ಸಜ್ದ ಮಸಲನ್ ಔಲಾದ್ ಪೇದಾಶು ಯಾ ಮಾಲ್ ಲಾಸ್ತರಾಗೆ ಯಾ ವೃಕ್ಷವೆ ಸಿಜ್ರಾ ಪೇದಾಶು ಯಾ ಮರಿ ಶಿಫಾಬ್ ಯಾ ಮುಂದ ಯಾ ಮುಸಾಫರ್ ವಾಪಸ್ ರಾಗೆ ಅರ್ಸ್ ಪಹರ್ ನೆಮತ್ ಬಾಂದ ಸಜ್ದ ಕೌಲ್ ಮುಸ್ತಹಬ್ ದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕರೀನ್ ದಿ ಮುಂಗ್ ತಹಮ್ ದ ಖುಷಾಲೈ ಪಜೀರಿ ಅವ್ರಿ ದೋ ಬಾನಿ ದ ಶುಕ್ರ ದ ಸಜ್ದೆ ಅಲಾ ಕೌಲ್ ತೌಫೀಕ್ ರಾ ತಾಕಿ ದ ಅಲ್ಲಾ ಪಾಕ್ ಪ ಕರಮ್ ಬಾಂದಿ ಕತಾಸು ದ ಖುಷಾಲೈ ಜೀರೆ ಮಿಲೌಶಿ ಚಸ್ತಾಸು ದ ಹಜ್ ಯಾ ದ ಉಮ್ರೆ ದ ಪಾರ್ ದ ಮದಿನಿ ಮುನವರಿ ದ ಹಾಜಿರೈ ವೀಸಾ ಲಗೀದಲಿದ ನು ಪದೆ ಬಾಂದಿ ತಾಸು ತದ ಶುಕ್ರ ಸಜ್ದ ಅದಾ ಕೌಲ್ ಪಕಾರ್ ದ ಏ ಕಾಶ ಕುಯಿ ಆಕರ್ ಕೇಹ ದೇ ಮೇರೆ ಖಾನೋ ಮೇ ಚಲ್ ತುಚ್ಕೋ ಮದೀನೆ ಮೇ ಸರ್ಕಾರ ಬುಲಾತೆ ಹೇ ಸುಲ್ಲು ಅಲಲ್ ಹಬೀಬ್ ಸುಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ದ ಸಜ್ದ ಶುಕ್ರ ತರಿಕಾ ದ ಸಜ್ದ ಶುಕ್ರ ಅವ ದ ಸಜ್ದ ತಿಲಾವತ್ ಕವಲು ದ್ವಾಣು ಅಮ್ ಯವ ತರಿಕಾದ ದ ಮಕ್ತಬತುಲ್ ಮದೀನಾ ದ ದುಲ್ ಸವ ಪಂಜು ಸಫು ಕಿತಾಬ್ ಬಹಾರ್ ಶರಿಯತ್ ಪಜಿಲ್ ಅವಲ್ ಸಫಾ ನಂಬರ್ ವಸವ ಯವ ದೇಶ ಬಾಂದಿದಿ ದ ತಿಲಾವತ್ ಅವ ದ ಶುಕ್ರ ದ ಸಜ್ದೆ ಕವಲು ಸುನ್ನತ್ ತರಿಕಾದ ಚಿಪ ಅವ ದಾಸಕಿ ಉದ್ರೇಗಿ ಅವ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಉವೈ ಅವ ಸಜ್ದೆ ತಹ್ಕತಶಿ ಅವ ಕಮ್ ಅಸ್ಕಮ್ ದ್ರೇ ಕರತ ಸುಬ್ಹಾನ ರಬ್ಬಿಯಲ್ ಆಲಾ ಉವೈ ಬ್ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಉವೈ ಅವ ಉದ್ರೇಗಿ ಮಹ್ಕೆ ಉರುಸ್ತು ದ್ವಾಣ ಜಲ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವೈಲ್ ಸುನ್ನತ್ತಿ ಅವ ಉದ್ರೇದಲ್ ಅವ ಸಜ್ದೀದ ತ್ಲಲ್ ಅವ ದ ಸಜ್ದೆ ನ ಪಸ್ ಉದ್ರೇದಲ್ ದ ದ್ವಾಣ ಜಲ್ ಉದ್ರೇದಲ್ ಮುಸ್ತಹಬ್ ದಿ ದ ತಿಲಾವತ್ ದ ಸಜ್ದೆ ಅವ ದ ಶುಕ್ರ ದ ಸಜ್ದೆ ದ ಪಾರ ದ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವೈಲು ಪುವಖ್ ನಲ್ಲ ಸುನ ಪುರ್ತಕ ವಲ್ಷ್ಟ ಅವನ ಪದೇಕೆ ತಶಹುದ್ ಶ್ತ ಅವನ ಸಲಾಮ್ ಸುಲ್ಲು ಅಲಲ್ ಹಬೀಬ್ ಸುಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುರ್ರಾ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ಬರೋಜಾನಾ ಜರ್ ರಕಾತ್ ನಫ್ಲುನ ಅದಾ ಕವಲ್ ಅವ ಚಿಕ್ಕಲೆ ಉಮರ್ ಡೇರ್ ಜಿಯಾದ್ ಶು ನಬಿಯಾ ಬೆ ಸಲೂರ್ ಸವ ರಕಾತುನ ಅದಾ ಕವಲ್ ಹಾರಿಸ್ ಗನವಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ವೈ ಚಿ ಅವಜಲ್ ಅಗ್ವಿ ದುಮ್ರ ಉಗ್ದ ಸಜ್ದ ಉಕ್ರಲ ಚಿ ಖಾವ್ರು ತಂದಿ ತ ನುಕ್ಸಾನ್ ಓ ರಸವಲ್ ಯನೆ ಪ ಖಾವ್ರು ಬಾಂದಿ ತಂದೆ ಜಖ್ಮಿ ಶು ಪ ಶ್ಪಗವ್ಯಾ ಹಿಜ್ರೈ ಕೆ ಹಾವಿ ವಫಾತ್ ಶು ನೂರಾನಿ ತಂದೆ حضرت ابو اسماعیل رحمت اللہ علیہ چکلا وفات شو نو پکور والو کی چا اغوی پا خوب کی پدا سے حالت کی اولیدو چے لکہ دا حاوی دا سجدی زید پلقیدون کی سطوری پشان روخانا دے نو عرضی اوکو داستاسو پا مخ باند سنگو شو اغی اوپر مائل زما تندے دا خاوری دا نقصان رسولو پا وجہ باندی نورا نکردے شو این زما تندے چے پا خاورو باندی زخمی شو دا اغی دا وجہ نزما دا تندے نورا نکردے شو عرضی اوکو چې په آخرت کې ستاسو کوم مقام نصیب شو نو یې فرمایل بهترین کور دی د کوم اهل یعنی اوسیدونکي چې د دې ځای نه نه بدلیږي او نه اغوی مړه کیږي یعنی جنت ته د رحمت نډک حکایت دا امن قول چې د وفات نه پس چا حضرت ابو اسماعیل رحمت الله علیه په خوب کې ولیدو چې د اغوی د سجدې په ځای باندې نور جوړ شوی دی نو پوښتنه وکړله چې تاسو چرته یې جواب ورک چې زه په داسې کور کې يم د کوم اهل یعنی اوسیدونکو چې باندې د دې نزی او نه به ورله مرګ راځي دا الله رب العزت په اغي باندې رحمت وي او د اغي په وسیله زمونږ به حساب بخنوشي امين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه واله وسلم د سسیز غړولو نه بغیر سجده کول افضل دي په احیاء العلوم کې دي د تابعین بزرګ حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه عدد مبارک چې همیشه به سجده پزمکه باندې کوله د سجدی پزې باندې به مصلی وغیرہ نه غړوله د مدینه تاجر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای د الله پاک په نزد بنده دا حالت د ټولو نه زیات خوخته چې هغه په سجده کول وویني چې مخ په خاورو پوری مګي په خاورو د خړ تندی فضیلت تر څو پورې چې د مونږ کوند کې پتندې پسې د سجده په وخت لګیدل خاورې باقی پاتې وي نو پرښتې ورله د بخنه دعاګانې کوي لکه څنګه چې د مدینه شاهنشاه صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي په تاسو کې چې کوم کس تر سو پورې د مونږ نه فارغ نشي ته خپل تندینه د خاوره نه صفا کوي ځکه چې تر سو پورې د هغه په تندی باندې د مونږ سجدی هغه نه خوي پرختے دا آغا دا پارا دا بخن دعا گانی کئی، یعنی پا منس کی دا تندین خاورا یا گیا لری کول مکروح تنزیحی دی، حالا چه دا آغی پا وجه پا منس کی ستشویش نوی او که تکبر مقصود وی نبیاهو کراحات تحریمی یعنی ناجائز او گناہ دا، او که ضرر رسی یا پام بدلی نو پا لری کولو کی حس باک نشتا، او دا منس دا پس پا لری کولو کی خو مطلقاً سباک نشتا بلکی لری کول پکار دی چریا پیدا نشی. مخ باندې د سجدی نخه. حضرت امام فخر الدین محمد ابن عمر رازی رحمت الله علیه د شپږشتمې سپاری د سورۃ الفتح د آیت نمبر نهشتم سی ما هم فی وجوههم من اثر السجود ترجمه کند الارفان د اغي علامت د اغي په مخونو کې د سجدو د نخو نه دی. د دې په تفسیر کې فرمایي چې په دې کې دوه قولونه دي. یو قول دا دی چې دا د سجدی نخه به په دنیا کې نه بلکه د قیامت په ورځ وی. نو الله کریم ارشاد فرمای یوم تبیض وجوه، ترجمه کنز الارفان په کوم ورځ چې بډیر مخونه روحانه وی. نور ارشاد فرمای نورهم یسعا، ترجمه کنز الارفان د اغوی نور به د اغی نه مخ کې منډه وی او د هغی په مخونه کې به نور وی د الله پاک طرف ته د توجه کولو په وجه وی. لکه څنګه چې حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام ویلو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، زه د هر باطل نه جدا شم، خپل مخ مې د هغه طرف ته کو چا چې اسمانونه او ځمکه جوړ کړی دي. او کوم کس چې نور ته مخامخ ودرېږي نو د نور رڼا د هغه په مخ باندې پریوزي، د کومې په وجه چې د هغه په مخ باندې ښه نور ظاهر شي، حالانکه د نور نور یعنی رڼا عارضی وي کومه چې ختمیږي. او الله کریم اسمانونه او ځمکه منور یعنی روښانه کولو والد دی. نو کوم کس چې د هغه طرف ته متوجه شي د هغه په مخ باندې به داسې نور ظاهر شي کوم چې با انوارو یعنی رڼاګانو نه ډک وي. دویم قول دا دی چې د سجدې دا نخه به په دنیا کې وي. بیا په دې کې دوه نور قولونه دي. یو قول دا دی چې د دې نه مراد هغه نخه یعنی تور داغ دی کوم چې د زیاتو سجدو د کولو په وجه په تندي ظاهریږي. دویم قول دا دی چې د دې نه مراد هغه حسن دی کوم چې الله پاک د شپې د سجده کولو په مخونو باندې د ورځ ظاهروي. او د عقلمندو د پاره دا خبره بالکل ثابته ده چې دوه کسان د شپې ویښ وي، یو کس د شرابو څښلو او د لهو لعب یعنی د لوبو ټوقو کې مشغول وي او په دې کې شپه تیروي، او بل یې په منځ او قراءت او علم حاصلولو کې تیروي. نو په سبا له به هر کس په شرابو او لوبو ټوقو کې د شپې تیرونکي او په ذکر او شکر کې د شپې تیرونکي ترمنځ فرق کولی شي. د تندی د داغ متعلق د اعلی حضرت رحمت الله علیه اقول اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه په فتاوا افریقا کې د سجدی د نخې په باره کې د اوږد بحث کولو نه پس په صفحه نمبر 65 باندې لیکلی دي چې اقول، یعنی زه وایم چې په دې باره کې تحقیقي حکم دادی چې خلکو ته د خودلو د پاره قصدن دا نخه جوړول قطعی حرامه او گناه کبیره ده. او اغه نخه معاذ الله د اغه استحقاق جهنم یعنی د جهنم د حقدار کې دو نخه ده تر څو پورې توبه اونکي. او که اغه نخه د ډیرو سجدو په وجه په خپل پیدا شوی خو اغه سجدی که چرې د ریا یعنی خلکو ته د خودل د پاره وي نو کون کې دوزخی. او دا نخه اگر که په خپل جرم نه دی خو د جرم نه پیدا شوا ځکه دا د ناریت یعنی د دوزخی کې دو نخه ده. او که هغه سجده خالص تور لوجه الله یعنی خالص د الله پاک د پاره وي خو په دې نخه پیدا کېدو خوشاله شو چې خلک به ما عابد ساجد یعنی عبادت کوونکی او سجده کوونکی ګڼي نو بیا ریا رااله. او دا نخه د هغه په حق کې مضموم یعنی د عندن قابله ده. او که دې طرف ته التفات یعنی پام نشته نو دا نشان بیا محمود یعنی د تعریف لایق نخه ده. او د یوې ډلې په نس په آیت مبارک کې د دې تعریف موجود دی. امید دی چې په قبر کې به د پرښتو د پاره د ایمان د هغه د ایمان او د مونځ گزاره کېدو نخه وي او د قیامت په ورځ به دا نخه ډېره نورانی وي. د تهجد گزاره مخ نورانی کیږي. د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه نه پوښتنه وکړل شوه چې څه وجه ده چې د تهجد کوونکو مخونه ښایسته یې نورانی وي. هغې وفرمایل ځکه چې هغوی د خپل پاک پروردگار د پاره تنخواهی اختیاری نو الله پاک هغوی ته د خپل نور جامع ور اغوندي. نیکی د زړه نور او د مخ ځلا ده. یو بزرگ فرمایي د نیکی کولو سره په زړه کې نور په مخ کې ځلا په رزق کې پراختیا یعنی زیاتوالی او د خلکو په زړونو کې د هغه د پاره محبت پیدا کیږي. د امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ارشاد دی چې یو کس یو کار په پټه ډیر په رازداری کوي، الله پاک د هغې نخې د هغه په مخ او د هغه په کلام یعنی په خبرو کې ښکاره کوي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د کراټو ولا لوبغاړی مبلغ څنګه جوړ شو؟ د سجدو د خوندونو موندلو، د تکبر نه د نجات حاصلولو او ځان د عاجزۍ د نمونې جوړولو دپاره د عاشقان رسول د دینی تنظیم دعوت اسلامي په قافلو کې سفر کوي. مدني سپرلی په فیصل آباد کې اوسیدونکي یو اسلامي ورور د دعوت اسلامي دینی ماحول ته د راتلو نه مخکې ډیر د خراب کردار مالک و. دروغ، غیبت، چغلی، بدنظری او جنگ جګړې د هغه په روزانه معمولاتو کې شاملې وي. هغوی مارشل آرټس یعنی کراټې وغیره زده کړې وي، د کومو له وجې چې به یې د خلکو سره برناکه جګړې په خپل سر باندې اخیستې. هر نوی پیشن اختیارول د هغې مشغولتیا وه. افسوس چې هغه د منځونو نه دومره لرې و چې دا پته ورته هم نه وه چې د کوم یو مونځ څومره رکاتونه وي. اخر د هغه حق بخت را بیدار شو چې د هغه ملاقات د خپل پخواني ملګري سره وشو، کوم چې د دعوت اسلامي د دینی ماحول سره تړون لرلو. هغوی انفرادي کوشش وکړو او هغوی ته په قافله کې د سفر کولو دعوت ورکړو. د هغه انفرادي کوشش کامیاب شو او دا لاس په لاس د درې ورځو دپاره د قافلې مسافر جوړ شو. په قافله کې د عاشقان رسول د صحبت په برکت هغه ته د خپل ژوند مقصد معلوم شو او هغه په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شو چې د ژوند ډیره لویه حصه ما په غفلت کې تیره کړې ده. د هغه داسې زړه خوږېدل نصیب شو چې کله به یې بیان اورېدو د سترګو نه به اوښکې بهیدلې، تر دې پورې چې د قافلې نه په واپسۍ کې هم جړل. الحمدلله د هغه ورځې نه پس هغه د دعوت اسلامي لمن ونیوله. هغه دا وخت د ډیویژن په سطح باندې د قافلې د ذمه دار په حیثیت په دیني کارونو کولو کې مصروف دی. الفت مصطفی اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو. یا رب مصطفی، مونږ ته د فرائض سره سره د خ ډیر نفلو د ادا کولو او په کثرت سره د سجدو کولو سعادت را عطا کی. فرائض پڑھو خوب نفل پڑھو میں، کرم کر خدا خوب سجدے کرو میں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.